د ازادي رادیو خبرونې د ماخام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي او د سهار ل شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشت مترو اورېدلی شي.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته
د خبرونه په دوام کې ونیز باس لرو کو تر دې وړاندې مو ز اسمت سروند د سات لنډو خبرونو تر بولم. د ملګرو ملتو د کډوالو لوی کمشنری خبرداري ورکوي چې که هغو افغانانو ته چې له پاکستانه بیرته افغانستان ته ستنی شي لازمي مرستې ونه رسیږي په سخت شمی کې به ومري. د اسوسییټډ پرس خبري اژانس د راپور لمخې د اکتوبر میاشتې له لومړیو راهیسې لکه چې د پاکستان حکومت اعلان کړی چې بیا اسناد کډوال به په زور باسي، تر اوسه نږدې پنځه لکه افغانان له پاکستانه ایستل شوي یا په خپله وتلي دي. د ملګرو ملتو د بشري چارو د همغږۍ اداره اوچا وایي د راتلونکي 2024 کال لپاره د افغانستان په شمول په یو شمېر هیوادونو کې د بشري فعالیتونو لپاره شپږ څلوېښت اشاریه څلور میلیارد ډالرو ته اړتیا لري. د راپورونو له مخې د افغانستان د پخوانیو ځانګړو امنیتي ځواکونو شاوخوا 200 غړي چې د بریتانیا لخوا روزل شوي او تمویل شوي له پاکستانه د استلو او د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان ته د استولو له خطر سره مخامخ دي. تمره چې په دوبی کې د اقلیمي بدلون کانفرنس ګډونوال د نړۍ د تودېدو د مخنیوي لپاره اساسي حل لارې په نښه کړي. د ملګرو ملتو سرمنشي انټونی ګوتریش چې نن بیرته د کانفرنس ته ستون شوی وایي اوس د دې وخت چې په نشنیت خبري وشي او ننګونی رابور سره شي او د اسرائیل پوز د ټانکونو په ملکیه د غزې د خان یونس له جنوبی شارګوټي او شاوخوا سیمو څخه د سختریزي حماس ډلې په وړاندې جګړه لویدیز لوري ته غزولې ده.
دو خبرې دی، یو خو د
مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت د جګړې
نظام حتی کولای چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
درنو اوریدونکو سلامونه او درناوی می ومنه. 25 دقیقې اونیز بحث ته موزه صفی الله ستانکزای خراغلاست وایم. په دغه پروګرام کې پر شیعاګانو د بریدونو په زیاتېدو باندې بحث لرو. دغه بریدونه په افغانستان کې د کومو هدفونو لپاره کیږي، څوک پکې ممکن ښکیل وي، او آیا طالبان واقعا د دې وړتیا لري چې پر شیعاګانو د بریدونو مخه ونیسي؟ په دغه پروګرام کې په همدغو موضوعګانو باندې له خپلو درنو میلمنو ښاغلي یوسف امین زازی د امنیتي چارو شنونکي او ښاغلي نثار احمد شیرزي د سیاسي چارو له کارپو سره بحث کوو. دواړو ته ښه راغلاست وایم. ښاغلی زازی، پیل له تاسو کوو. پر شیعګانو باندې بریدونه، خصوصا هغه چې د دوی عالمان پکې په نښه کېږي او وژل کېږي، په څه هدف ترسره کېږي فکر کوئ؟
مننه چې تاسو ته د برنامې ملما او ټول تاسو اوریدونکو ته سلامونه ونې کې وړاندې کوم. اګورې بریدونه دا په افغانانو باندې کې هغه شویه دي که سنی دي که هر قوم سره تعلق لري که هر څوک دي، دا سازمان یافته بریدونه دي. په دغه کې ښکېر څرنګه چې دا ټول نړیوال ته جوته ده کلنې د جګړې تمویل کوونکي اساسي رول لري، او بیا په څنګ کې سیمې هیوادونه استخباراتي کړي دي چې خرچ شوي، یعنی په ذریعه د خرچ شوي عناصرو په داخل د افغانستان کې افغانان وژني. دغې ته مونږ هیڅ وخت نشو ویلی چې دا غدې کشویه دی که سنی دی. نومونه ورکولی کېږي، نمونه نه هم همدغه علاقات سوء استفاده کوي، ځکه چې هغه ډېرې هوښیارې ځیرکې کړي دي. هغو د دین نه کاملا آګاهي لري، د دین نه استفاده، یعنې د مونږ هغه د ضعف نقطو نه او د هېواد د خلکو او د حکومتونو د ضعف نقطو نه استفاده کوي. دا بلګونه کوي. هدف د دوی افغان وژنه ده. هدف د دوی دا ده چې دغه هېواد باید سوکاله نه وي، دا هېواد په پښو ولاړ نه وي، او دغه هېواد ته ستونزې را پیدا کړي. دا د نن ورځې خبره نه ده، دا پنځه څلوېښت کاله حتی دغه نه مخکې هم دغه مسائل ستون لرلو فقط دا تعقیبوي سمتي ژبنیز تعقیبوي او قومي مسائل دوی تعقیبوي دوی د افغانستان د بقا لپاره او د افغانستان په کل کې د افغانانو د سرخوږی لپاره او د دې هېواد د تباهۍ لپاره په ټول دغه څو لسیزو دغه اقدامات کړي دي او همدا یې هدف ده.
مننه کوم زازای صاحب. شیرزای صاحب د تاسو نه هم غواړم دغه پوښتنه وکړم چې پر شیعهګانو باندې په افغانستان کې بریدونه که څه هم چې زازی صاحب وویل چې ټول افغانانو باندې بریدونه شوي دي، مګر دا ډله تر ډیره پورې هدف ګرځېدلې. د کابل په لویدیز کې ګڼ لوی بریدونه په دوی باندې شوي دي، د طالبانو په واکمنۍ کې هم په دوی باندې بریدونه وشول، په کندهار، په مزار شریف، په بغلان کې، او تر ټولو وروستۍ بېلګه یې په هرات کې شاوخوا شپږو کسانو شیعهګانو وژل کېدل دي. دغه بریدونه په څه معنا دي؟ هدفونه یې شاته څه دي؟
سلامونه ونې کړي تاسو ته، تاسو د پروګرام درانه میلمه ته او تخنیکي همکاران ته او درنو محترم اوریدونکو ته وګورئ، دا خو یو ژوره خبره ده چې د افغانستان جګړه یو چې قومي مخ لري او بل مذهبي مخ هم لري. مخکې هم دا کارونه شوي و لکه چې ستاسو میلمه وویل، خو د جهاد په وخت یا په دغه څلوېښت کاله کې دا کارونه کم وو. مونږ په یاد وساتو چې کله چې طالبان د هغې د طالبانو د پیدایښت نه رئیس دی، دغه جګړې یو خو طالبان د استخباراتي جګړو استخدام شوي وو استخباراتي جګړو دپاره، او بل طالبان یو بل مسؤلیت و چې دوی غوښتله چې دغه مذهبي جنګونو ته هم لمن ووهي. یادو ساتو چې د طالبانو منځ کې وهابي ګروپونه هم ډېر زیات فعال ده. وهابي خلک چې دا د شیعهګانو سره او د حنفي مذهب سره دواړو سره، دا د حنفي فقه سره او جعفري فقه سره دوی مخالفه ده. تاسو په یاد وساتئ د طالبان د شل کاله د جمهوریت په واکمنۍ کې هم په شیعهګانو باندې دوی بریدونه زیات وو. اوس هم دغه دوه که دوه نیم کاله یا دوه کاله نه زیات شو چې دوی راغلی ده، هر وخت په هر ځای کې شیعهګانو باندې دوی بریدونه کوي. همدغه وهابیا ده یا د طالبانو هغه بله وظیفه چې یو مذهبي جنګ ده، هغه مذهبي جنګ هم دوی شیعهګانو باندې ترترسوي. او مونږ په یاد لرو چې په حنفي جماعتو کې هم دوی بریدونه ډېر وکړه، په خانقاه کې، په دغه ځایونه کې، مقدس ځایونه کې د حنفي فقه باندې هم دوی بریدونه وکړله. خو زیاتره په جعفریه فقه باندې دغه د وهابیت یو بل لوبه ده، یو بل دوی جګړه ده چې دوی مذهبي جنګ هم د استخباراتي جنګ سربېره دوی مختوري، او دا د طالبانو همدغه ډلې ده. او دغه حقاني شبکه چې ده دوی ډېر خلک وهابیان ده، ټول خلکو ته معلوم ده. او همدغه خلک کله به داعش باندې اچي، کله به بل باندې اچي، کله به بل باندې اچي. حالان چې همدغه داعش هم همدوی ده، طالب هم همدوی ده، القاعده هم همدوی ده، ټول ملګری وو، مکه ملګری وو، اوس هم ملګری ده. د دوی کدوی وای په رسانه کې یو څه وای، دوی توان هم نشته چې دوی د القاعده د القاعده مخونستي یا د داعش مخونستي. ټول یو ګروپ د ملګرو ده، ټول یو د یو افکار لري، یو وظیفه لري، یو دند لري، او یو بادار لري چې هغه امریکا ده او هغه اسرائیل.
مننه کوم کاغلی شیرزای، تاسو خبرې مو واورېدلې. البته د امریکا متحده ایالاتونو او څیړندوی بنسټونو ویلي دي چې طالبان د القاعده شبکې، همدارنګه د تحریک طالبان پاکستان او د داعش په وړاندې په مبارزه کې د دوی وړتیاوې نامشخصې دي، معلومې نه دي چې څه یې کړي دي او څه کولای شي. او د افغانستان کې په شیعهګانو باندې د اکثرو بریدونو مسؤلیت داعش ډله منلې ده، چې ظاهرا طالبان هم عملا دوی سره په جګړه کې ښیل دي. په ځینو ځایونو کې په کابل په شمول باندې د داعش په پټنځایونو باندې دوی بریدونه کړي دي، او وایي چې دا ډله غواړي له منځه یوسي. او په کابل لویدیز کې هم د اکثرو نو مسولیت داعش ډلې منلی دی. ښاغلی زازای، د داعش ښکېلتیا څومره غدا ښکاره ده په دغې مسله کې، او هغوی فکر کوي څه ستراتیژي تعقیبوي د افغانستان د دغو خلکو د هدف ګرځولو نه؟
ګورې، راځئ چې مونږ مراجعه وکړو د الله تعالی حکم ته. الله تعالیٰ په قرآن کې وایي چې تاسې مه متفرقه کېږي، یعنی مسلمانان ته ویلي دي په ډلو ټپلو په مذاهبو مه بېلېږي. دا د الله امر ده. زه په نوم د داعش په نوم د دغ په نوم هغه په اسلام دین کې د ناروا کار ده او د الله د حکم نه سرغړونه ده. ای کاش چې دغه بحثونه نه وای شوی چې مثلا په مختلفو مذاهبو بیل شوي په مختلفو طریقو ویشل شوي. دا د دښمن کار ده، دا د اسلام دین خبره نه ده، دا د الله حکم نه ده. بعد د مونږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه دغه تفرقې شروع شوې دي او دغه جګړې هلته موجودې وي. ګورې د دغ ضعف نه او د مونږ ناپوهۍ نه، یعنی د خلکو ناپوهۍ نه دا کېږي، ډېره غلطه استفاده کېږي. ځکه مونږ داسې افغانان یو، دغه افغانان کله چې دغه ماشومان مکتب ته ځي نو استاد ته ډېر درناوی لري، که مدرسې ته ځي نو عالم په نوم یو کس ته ډېر درناوی لري، حتی که هغه په حال وي که بې حاله یې که بې لارې یې که په لارې یې، خو یې چې استاد ده. یعنی په یو معیارو باندې چې مونږ ته دین حکم کړی دی، انسانیت حکم کوي، مکاتب او مساجد او مدارس مو هغسې اشخاص نشته. یعنی مختلف ډلې مختلف مدارس او په مذاهبو کې او په احادیث کې دوی اختلافات لري، دا د پلانکي مدرسه ده، دا د پلانکي مدرسه ده، بس د سړی عالم نه ده. مګم دوی همیشه په هغو ځای کې ګمارل شوي دي چې هغه د احترام وړ ځای نه دي. مثلا مساجد، مثلا مدارس، مکاتب. که زه اوس خپل بچي ته ووایم چې دغه استاد دي یا دغه مولوي صاحب غلط درته ویلي دي، ما علمیت زیات وي، نو دا زوی ما سه حساسیت ښیي چې پلاره هغه استاد ده، استاد مسجد عالم هغه به معیارو باندې اوسي. متاسفانه چې په افغانستان کې هغه معیارونه مد نظر نه نیول کېږي، نو دغه یوه تشه ده او چې دغې نه سو استفاده کېږي. سو استفاده څوک کوي؟ هغه کسانې کوي چې د مونږ هېواد سره او د مونږ اصلا د دوی دا ده چې دین یې رامخته کړی ده، مذاهب یې رامخته کړي دي، فکر د ده او د دوغوی نه په استفادې سره غواړي چې د افغانانو تباه کړي، برباد کړي، د هغوی وطن باید همېشه ویجاړ اوسي. دغه یو علت ده، نو دغه یو دلیل ده. اگر چې په اصل کې ما خو عرض درته وکړو چې الله حکم ده چې تاسې مه متفرقه کېږي، بس دوی چې هر څوک د دغې ادا کوي او دا خبرې منځته راوړي، دا د الله د حکم نه سرکشي ده او هغه ته مونږ مسلمان نشو ویلی.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خپرونه د دوشنبې په ورځ
د ماښام له 2 تر 8 بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو واورئ.
مننه کوم چې 15 دقیقې ونیز بس تا غوږی است. شیرزای سیب، یو مسله بل هم شته چې د افغانستان اوسنی واکمنان چې دي د طالبان حکومت، دوی د شیعاګانو او د هزارګانو د ادفی بریدونو د مخنیوي لپاره فکر کوي چې اقدامات کولای شي، ورتیاي لري که څنګه؟ له دوی څه توقع کیدای شي په دغه مورد باندې؟
او به د کوم وخت چې طالبان د غیر په شیعاګانو باندې په بریدونو زیات شو، ترڅو چې د شیعاګان امنیت په خپل هغه محلي کادرونو ته ونه سپارل شي، شیعاګانو په شیعګانو ته په خپل منه علاقه کو، په خپل کوم ځایونه چې دوی اوسیږي، د دوی د کادرونو نه طالبان استفاده ونه کړي او هماغه اعتبار په دوی باندې ونه کړي، نو مشکله ده چې طالبان د دوی امنیت ونیسي. لکه چې ما مخکې وایي، دا یو مذهبي جنګ هم را روان ده، نو دوی په چې امنیت بل څوک وساتي چې هغه په شیعاګانو په شیعاګانو سره دښمني ولري، نو دښمن څنګه د یو کس امنیت ساتي؟ که طالبان رښتیا ژمن وي چې د طالبان د شیعاګانو امنیت وساتي، نو په کار ده چې په کوم سیمو چې شیعاګان اوسېږي د هغه ځای د هغه کادر محل چورته وي، محلي کادرونه دوی په کار وګماري او امنیتي مسؤلیت ورته وسپاري چې شیعاګان په خپل امنیت په خپله ونیسي. نور داسې نه کېږي چې هغه ډلې چې راغلې ده په افغانستان باندې حاکم ده، هغه یو استخباراتي او مذهبي وزیر ده، یو دنده هم لري، خصومت او کینه او دښمني مشته ورسره. بیا چې هغه دښمن ته د چا امنیت سپارل دا عقلانیت نه ده، دا عقل نه مني. که طالبان رښتیا ژمن وي، ولې په بامیان کې په کوم ځایونه چې بازارګان ده شویګان زیات ده، ولې که هغوی هم اوس خو تاسو سره په مهین د وزارت هم شته، تاسو سره خو بازارګان دل بالکل په یو ښه رویه ده، په یو ښه حالت کې ده، تاسو سره یو ځای کار هم کوي. نو ولې که اعتماد وکړه، که اعتماد سازي کوي خو دې ته وایي اعتماد سازي. امنیت هم ورته وسپاره چې وخت واخله، دا ستاسو سیمه ده، ته په خپل امنیت وساته. ته پوهېږې چې دلته ته په واک نه لرې، په داعش باندې واک نه لرې، په القاعده باندې واک نه لرې، په خپل وګ کوم لاس لاندې خلک چې ده په دې باندې ته واک نه لرې. په عمر کې دا چې کوم وخت نه چې طالبان شروع شوې ده، مذهبي جنګونه او داسې اختلافونه هم شته، د اسلام د صدر نه تر اوسه پورې شته، په دا هر څه پوهېږې. نو ولې اعتماد نه کوي په خپله بهالي کدرونو باندې چې هغوی خپله امنیت وساتي؟ نو د دې جلوګیري کول شي که نه، نو چې سل ځلې طالبان دا خبرې وکړي چې مونږ تاسو امنیت ساتو، دا یو دروغ ده، دا یو فریب ده، دا یو چل ده، او دا بس یو خاورې وهي د هزارګانو او د شیګانو په سترګو باندې. او همداسې را نور هم کېږي، دغه عملیات دغه بریدونه نور هم کېږي، نور هم زیاتېږي، هماغه استخباراتي او مذهبي جنګ نور هم دوی ادامه ورکړي، او دا خبر ورسره دوی هزارګان دوی غولوي.
مننه کوم ښاغلی زازه. شیرزي صاحب وویل چې دغه د محلي کادرونو نه یا هغه کسان چې با تجربه دي د هغوی نه باید استفاده وشي. په تېر نظام کې هم خصوصا په کابل کې موږ ولیدل چې د شیاګانو په مراسمو کې او تر مراسمو مخکې یا تر هغه وروسته ځینې خلک مسله کېدل، د دوی په ډله کې دولت ورته وسلې ورکول او دوی به امنیت نیو، خو سره له هغه هم د دوی په مذهبي مراسمو په جماعتونو په تکیه خانو باندې بریدونه وشول، او ډېر خونړي بریدونه چې د افغانستان ګڼ خلک پکې مړه او ټپیان شول او توند غبرګونونه یې وپارول. اوس فکر کوي دغه پراکټیس عملي کېدای شي؟ څومره مهمه ده چې د دوی خلک بیا وسلې ترلاسه کړي او وکولی شي خپل امنیت ونیسي؟ دا فکر کوي چې کار ورکوي؟
ګوري ورونه، زه به دا وایم چې وخت چې تاسو د الله د حکم نه ووځي، باید یو مسلمان او متفرقه کېږي. اسلام یو دین ده، شیعه او سنی چا بسله دی؟ دا د ماته دوی عرض وکړي چې شیعه یعنی څه، سنی څه یعنی څه. اسلام یو دین ده. په قرآن عظیم شان کې الله پاک حکم کړی دی چې تاسې خپل دین دی، مونږ دی خپل دین، مګر په دې کې نه دی ویلي چې تاسې یو بل مړه کړئ. پیج کې مثلا مونږ ګورې ټول عقیده په خدای لرو، په قرآن لرو، په پیغمبر علیه السلام لرو. دا د سیرت نبوي چې مونږ تاسې ټول مسلمان په عقیده لرو. ښه، تاسې ما ته دغسې یو څه راته وښیي چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم خلک یې وژلي وي، سرتنه پرې کړي وي، هندیاري کړي وي، وشتي وي، ظلمې کړې وي، توهینې کړې وي، تحقیر یې کړی وي، چاته کنځلې کړې وي. یو نمونه د څوک راته وښیي؟ بس دا د دین بدنامول دي، دا د اسلام د دین بدنامول دي. او دغو کې مونږ خپله لاس لرو، یعنی پروژه پردی ده، سیاست د پردی ده، عملي کوي خپل افغانان یې عملي کوي د پردیو په اشارې. دغه یو هغه ده، یعنی که چېرته مونږ افغانان خپله یو بل وپېژنو، یو بل ته هم نه کړو، لکه تاسې چې اشاره وکړله د اهل خلکو نه، که هغه د هزاره ورور مې وي، که پښتون وي، که تاجک وي، که هغه وي، اهل کسان یعنی اصلاح شوي کسان تاسې په حکومت کې راولي، هغه ته واک ورکوي که نه، هغه ته اختیار ورکوي، نو زه فکر کوم ستونزه به نه وي. ولې د ټول حکومتونه وایي چې مونږ د اصلاحاتو پاره ژمن یو، مونږ کوشش وکړو چې حکومتداري ښه حکومتداري راولو؟ اوره، د کوشش څه معنی لري؟ ولې ته د مخکې نه مخکې چې حکومت ته راځي اهل کسان دې نه نسپرې په هغه چوکو کې، ولې اصلاح شوی کس نه راولي؟ دا ولې نه 50 کاله زه همدغه اورمه چې مونږ ژمن یو اصلاحات راولو مدالو. نو ته چې اصلاحات راولې، معنی دا ده چې ته مشکلات ډېر لري، مشکلات چې ته لرې د تا راوستې دي. اوس نه 50 کاله، 60 کاله ما هغه وکړلو، صبر وکړلو چې اصلاحات به راشي، د اصلاحاتو په نتیجه به هیواد جوړ شي. لیکن هیواد ورځ په ورځ خرابېږي. بس مشکل په همدغو واکدارانو کې ده. ته ولې اهل سړی نه لري؟
تو ولی اهل سره وزیر کوي نه، ولی مامور کوي نه، ولی یو رسالت نه ورکوي، ولی اهل سره په مدرسې کې نه ګماري، ولی اهل سره
دغه تخنیکی بحث لکس مهمه ده استاسو خبرې پر ځای، مګر دغه تخنیکی مسله چې لکه جزئیات ته ورشو چې دوی د امنیت د نیولو لپاره هغه تګلارې ستراتیژي چې په نظامي لحاظ مهمه ده چې په کوم طریقه باندې باید وشي، یو طریقه خو شیرې ته معرفي کړ چې دوی دغه خلکو ته باید وسلې ورکړل شي. زما پوښتنه دغه وه که په تخنیکی لحاظ وشاربئ چې مهمه ده که څنګه کار ورکوي.
نه نه، هر څوک چې بدا څوک ځان ټوپک دار ټولو ته دی ورکی کنه، به حکومت د کرا کین حکومت وظیفه څه شو، د امنیتی ادارو وظیفه څه شو، د استخباراتي د کشفي ادارو وظیفه څه شو، بیا د ماتم حقوقو په ټوپک راکی د څلوېخ میلیونه نفوس ته د ټوپک هم ورکی دا کتنه دی ورکو، نه پیګم د چا په خلاف اصلاح استعمالو او د چانه په ځانونه ساتو. مو ټول افغانان یو، زو از عرب مانا ځان ساتي، په تاجک بوزبک په یو بل نه ځان ساتي، دا خو درست نه ده. دغه پایلې ساتي دي د حکومت او د دولتونو وظیفه ده چې د خلکو امنیت باید خوندي وساتي، د دوی وظیفه ده او د دوی ضعف ده. او دا چې عملي کېږي دا ما مقصد دا ده چې د بریدونه ډېر کم شوي هم دي. ولې مثال اوس وایي چې د هزاره ورونو پر وړاندې دا مسئله زیات دي، ځکه چې هزاره ورونه وایي چې زه شیا یم حساسیت ښیي، یعنی دغه استخباراتي منابع خو دغه ته فکر کوي چې دا ورونه زر حساسیت ښیي، ځکه د دوی ځان لږ خفه بولي، لږ ځان بیل بولي د سنیانو نه د دغو نه ځان بیل بول. نو راځي دغه بریدونه په دغه وکوي فکر ده چې دغه وضعیت ګډوډ شي. دا استخباراتي لوبه ده، د موږ ټول افغانان کغه اراره ورونه مودي که پښتانه دي که د تاجک دي که ازبک دي، دغه مسله باید درک کړي. د دوی مشران دغه و د موږ دوی مشران څوک دي؟ د موږ تاسې دغه څلوېښت کاله یا خصوصا د شل کاله د هزاره په نوم د پښتون په نوم د تاجک په نوم د ما مشر څوک و؟ آیا هغه اهل سره و؟ آیا هغه هغه داسې سړی و چې خدای ته وطن ته او د ولس ته ژمن و؟ نه، اټول شخصي ګټې وي، اټول سمتي ګټې وي، اټول ژبنیزې ګټې وي، د هیواد دپاره او د انسان دپاره، د اشرف مخلوقات دپاره. فرق نه کوي چې شین ده، سور ده، تور ده، چا خدمت نه ده کړی تر څو چې دا ترمنځ وي نه سي. دغه آګاهي خلکو نه لري او خلک دغه کې رول لري، خپل خلک تر هغه ته رسیږي. هڅه کوي. مثلا زه تاسې مثال درکوم، فرخونده په نام جلی په کابل کې مړه شوه، چا مړه کړه؟ داعش مړه کړه، القاعده مړه کړه، طالب مړه کړه، چا مړه کړه؟ خوندو افغانانو په کومه وحشت مړه کړه؟ اوس دا افغانان د خپل ځانه ولې ګیله نه کوي؟ ولې نه کوي؟ ولې دغه اصلاحاتو خواته نه ځو؟ ولې یو کس په حیث انسان، په حیث بشر، په حیث زاده د انسان، په حیث اشرف مخلوقات ولې غلط کار کوي؟ ولې څوک توهینوي؟ ولې څوک تقریه حق خوري؟ ولې مثلا ضرر رسوي؟ آیا زه انتقاد خوري ساده ده؟ تلیفون کې ناست یم تاسو سره غږیږم، آیا زه اسلام
سلامت دماخلو بیا هم تاسو ته نوبت درکو آخر کې.
ازادي راډیو ته د خپلو سیمو حال ووایي. د ازادي راډیو د اوټومات ټلیفون د پښتو پیغامونو شمیره
00 2 02 22 14 45.
او د دری پیغامونو شمیره
00 2 02 22 14 48.
ازادي راډیو 14 ساعته.
د ازادي راډیو په پښتو فیسبوک کې مو هم په همدې موضوع باندې چې پر شیعهګانو بریدونه څومره د اندېښنې وړ دي یو پوسټ کړی و. ګڼو کسانو ترې لاندې کمنټونه او نظریات لیکلي. له هغې ډلې محمد نبی لیکلي، د اندېښنې وړ ده ځکه چې دوی هم د ګران هېواد افغانستان وګړي دي، ټول باید د مسؤلیت حس وکړي. حیدر علي رفیق لیکلي، دا هغه څوک کوي البته بریدونه او په دې وجه یې کوي چې د ایران او افغانستان د ښو اړیکو په منځ کې درز راولي، دا اقتصاد او پرمختګ هر څوک نشي زغملی. سید محمد متقی لیکلي، د افغانستان هر وګړی ساتنه په خاصه توګه هغو خلکو ساتنه چې فتنې ترې پورته کېږي د ده خبره حکومت ذمهواري ده. او بل چا از صداقت عادل لیکلي، دا هغه څوک کوي او په دې وجه کوي چې د ایران او افغانستان د ښو اړیکو په منځ کې درځولي ده. البته تکرار کامنټ دوی لیکلی دی. خان اساقزی لیکلي دا یوازې شیعیان نه دي چې په خطر کې انفیان هم دي د دې په خبره باندې. او نجیب الله منګل لیکلي شیعگان دی خپل مذهبي مشران له خان ونیستي چې ولې د شیعگانو ډلې جوړولې او په عراق او سوریه کې جنگول د ایران د ګټو د خوندیتوب لپاره. درمان ساغزی لیکلی دا یو سیاسي لوبه یا ډایالوګ دی چې تاسو یې کوئ شیعه ملکې دوی لیکلي. البته ضیا خان خاطر لیکلی فکر کوم په اوسني حالات کې په افغانستان کې هیڅ کوم برید ولاو که پر انګریزانو هم ویده د خبره کوم جواز نه لري. تاسو هم کولای شئ خپل نظریات د ازادي راډیو په پښتو فیسبوک کې موږ سره شریک کړئ. ورسته مسله ده البته شیرزای صاحب غواړم چې د تاسو نظر واخلم. ورسته 15 دقیقې لرو څلور دقیقې دغه سی بریدونه که دوام وکړي په دغه مذهبي ډله باندې په افغانستان کې په ټوله کې په خلکو باندې څومره د افغانستان راتلونکي او د خلکو راتلونکي په خطر کې ده که یو نیم دقه شاوخوا کې وای مننه.
ګورې دلته مېلمه د دین احکامو نه ډېرې خبرې وکړه چې دین احکامو باندې عمل وشي. او ګورې د کوم وخت نه چې دغه ځانې راتلو پورته شوې ده دوی کله د دین په احکامو باندې دوی کار کړی تونستی دل کله د دین احکام منی که طالبان حساب کو طالبان کله د طالبانو کوم عمل د دین په مطابق ده. دوی خزو په کورونه کې زندان کړی ده تحصیل ته اجازه نه ورکي د نور اقوامو حق غصب کړی ده د خلکو ځمکې او کورونه غصبوي د خلکو ازادګانې اخیستی ده دا د افغانستان د ترقی او پیشرفت مخنیوی کوي محکمه سرایی ده خلکو وژلی ده دا کوم په دین په کوم ځای کې دوی وایي دا خبرې شته همدغه طالبان اول همدغه طالبان د دین په مطابق دوی عمل نه کوي نور توریستي ډلې دوی د دین په مطابق عمل نه کوي چې همدغه ستونزه را پیدا شوې ده او دغه دومره مشکلات ده دین نوم نه دوی استفاده کوي خلک خلقیان هم دا کار کوي همدا سیزون کوله خلقیان هم او دا طالبان هم دا کار کوي خلقیان د شوروی او د سوسیالیستی یو شوارلاند هم دا سیزون مخلره او دوی د اسلام د نوم نه هم دا سیزون کوي او دین د نوم نه هم دا تجارت کوي که دغه پروسه نور هم ادامه ورکړي دا خلک به پوزه رسیږي دا به همغه داخلي جګلو ته بیالمن وهل ده خلک بیا اوچتیږي خلک خپل ځان دپاره خپل مذهب دپاره خپل فقه دپاره خپل مراسمو دپاره دوی بیا یو ځای کېږي یو موټی کېږي دا خلک چې څومره اوس غلی ده یو وخت نه یو وخت پورته کېږي دا به طالبان په خیر هم نه وي د افغانستان هم په خیر نه وي.
مننه شیرزای صاحب د تاسو له ګډون مننه. زازای صاحب تاسو ته مرسته یو دقه وخت درکو که خبرې لطفا لنډې وکړئ مننه.
ګوري داسې ده موږ مشخص څوک نه خیو موږ د دین خیو ښه موږ د خو الله احکام خیو هغه که هر څوک هغه که طالب وي که غیر طالب وي موږ مکلف یو موږ انسانیت خیو موږ انسانان خیو. ولې په افغانستان کښې زه ووایم چې زه پښتون مشوم ولې ولې فکر ولې په نوم د تاجک ولې ولې په نوم د افغان ولې په نوم د یو مسلمان نه یادوو چې په افغانستان کښې په مسلمانانو باندې ظلم ده په افغانستان کښې په افغانانو باندې ظلم ده ولې ولې سړی وایي چې ازبک ډېر مړه شول ولې څوک وایي چې پښتون زیات مړ شو ولې څوک وایي چې تاجک زیات مړ شو دا د کوم نه شروع شوه تاجک پښتون هزاره ازبک دغه اقوام دي دخو یې موږ دي مګم ټول خو موږ انسانان یو بشر یو د الله مخلوق یو اشرف مخلوقات یو زاده د انسان یو ولې د انسان په نوم نه وایو چې په افغانانو کښې انسانان وژل کېږي ولې نه وایو چې په افغانستان کښې افغانان وژل کېږي ولې نه وایو چې په افغانستان کښې مسلمانان وژل کېږي دا څه معنا لري طالب مړ شو شیعه مړ شو دا څه معنا لري ده نه تا ته دین اجازه در کړې ده نه خدای اجازه در کړې دا د کومه کړه د ګېډې نه غږېږي دا خو غلط کار ده یعنی موږ ګوره دلته استخبارات د جهان وایي چې اوهو هغه د ګور دي خپل خلک هغه دی څوک شیعه ده څوک پښتون ده څوک ازبک ده څوک دغه چې رواج لري څوک دغه چې دی هغه بل مذهبونه دي دنه مو ټوټه ټوټه کړي دي.
مننه زازای صاحب سلامت اوسئ وخت د پروګرام په خلاصېدو دی د تاسو له ګډون مننه کوم. شیرزای صاحب او زازای صاحب کور موادان چې دغه 15 دقیقې بحث کې مو اشتراک وکړ له تاسو اورېدونکو هم ډېره مننه.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی ازادي راډیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ور رسوي.
ستا تاسو دا پیغامونه هر چهار شنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 3 2 1 2 1.